سلام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلی په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و د طالبانو سولې او بهرنیو ځواکونو په اړه غږېدلی یوناما ویلی د ترکیې د غونډې ځنډېدل به مرکچیانو ته د لا زیاتو خبرو وخت ورکړي خو شنونکی او خبریال سمی یوسفزی بیا له دې نظر سره مخالفه ده
نور د دوهې مذاکرات څه کرنه کومه چې کوم ځای ته ورسوي
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده
جنګ د دې باعث شوی ده چې ډېری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپېریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي د افغانستان ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د اندونیزیا یو ستر اوتل چې 3-5 تنه عمله پکې سپاره ده به درخه شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي ښاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي ټاکل شوی ده چې د افغانستان ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزې خبرې وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت انرژۍ اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څور زی خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان را نه ولي اغلی لاینز همداراز ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرله پسې خبرو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې سوله راشي د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل
تیره شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ساتنمن جاوید په شهادت رسېدلی ده
جمعزاده همدار ازول چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړي امنیتي حوزې آمر جاوید خلجای هم ټپي شوی دی د په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده دا خبرونه له آزادي راډیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکو په اړه غونډه کوي د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د جیر شو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په موده کې اخیستمن شوی وي بیرته جوړی دا سرمشیزه په داسې وخت کې دایریږي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه له افغانستانه وزي او خپل تر ټولو ستر او له چیلنجونو ډک ماموریت پای ته رسوي د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتلی چې 3-5 تنه عمله پکې سپره ده بې درکه شوی دی د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانوره کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. اندونیزیایي رسنۍ وایي ښایي دا اوپتل د بالی ټاپو د شمال په 100 کیلومتره کې په یوه کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلی وي. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې تر مځکې لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اتمي موافقې پر اساس ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د داسې سانتریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازی دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
اسمت سروانو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام پیل ته. لکه څنګه مو چې په پروګرام کې وویل، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه په کندهار کې د طالبانو، سولې او بهرنیو ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. هغه وویل اوس چې بهرني ځواکونه وځي، د جګړې دلایل ختم شوي دي، نو طالبان دې ښه ده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه به راپور په څو نورو دقیقو کې خپور کړو، خو تر هغه مخکې راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی دیبرا لاینز په دوحه کې د افغان سولې خیل خواو سره د 2 ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځمې په ورځ په خپل ټوټر پاڼه ولیکل، ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې ښکیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولې خپل خواو سره د 2 ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځنډ د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګري ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ښکیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګري ملتونه به د یو بې طرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حل زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمایز دولتونه د پروسه کې د میانجی په ډول راخیل کړي. اغلی لاینز همدار از وای د سولې په خبرو کې باید ځند رامستن شي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل خپلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمولي سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نوموړي پټینګار سره وای یو نما په افغان سولې کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولونو ونډه مهمه بولی او په دې برخه کې دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیوړې کولای شي. په افغانستان کې د یو نما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د ترکیې ناسته د دریم ځل لپاره وځنډول شوه. ترکیې چارواکو تیره ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وځنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و هم اوریدل چې د یوناما مشره دیبرا لاینز دوحې ته تللې وه. هلته یې له مذاکراتي ټیمونو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د ترکیې د غونډې ځنډ د دغو ټیمونو لپاره لا موقع برابروي چې سره خبرې وکړي. د همداراز د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاډ ورکړی دی چې د سولې لپاره به رښتینې او پوره هڅې کېږي. په همدې مسله مو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. له هغه مې لومړی پوښتنه کړې چې آیا دی هم په همدې باور دی چې د ترکیې د غونډې ځنډیدل د خبرو لپاره لا فرصت برابروي که څنګه؟
د دوه د تړون نورسته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځنډ او د دوه طرفونو په موقفونو کې تضاد نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا دی دوه د تړون دوام وی یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتل نو دا تړون اهمیت لمن ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیه په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وی مخام خپل کورونو ته د مجلسونو نو وروسته پلیسي په ځبه پیږي او ماحول سره بلد دي او نور هوادونه یا غربي هوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته چې له تخنیکی لحاظ هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه بریښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي او داسې بریښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي یا چانس ډېر کوچنی کېږي او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی هېوادونو مهم هېوادونه همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه طالبان وره نغلل. څه فکر کوئ څومره د دغو هېوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغسې مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اورېدل کېږي؟
دغه هېوادونه په دې پوهېږي. یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولی شي او په هر چا کولی شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي کنه. امریکا او نور مهم هېوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم د ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره را منستشي. او د ترکیې کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خاپو مسکو او نورو هیوادونو کې په خوښۍ کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیې کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنا ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده. جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کېږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مای د میاستې په حواله نیټه ووځي دوی تیار دي چې درې میاستو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه بریښي. او داسې بریښي چې تشدد به زیاتېږي. تاسو تېره شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو. افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسمن اعلان نه ده کړی خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که یو خبریال سمی یوسف زای وچی ویلی د طالبانو نگردون د ترکیه په غونډه کې سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا د کمښت مسأله په ډاګه کوي. ښاغلی یوسف زی د ترکیه د غونډې همدارنګه د دوهې د کانفرنس د دوام او یا نه دوام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته تللی و. هلته په یوه لویه غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دې ورسره کینی. ولسمشر وویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبانو د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د یو ورځنی سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم سوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لویې جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دې خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره که بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوري ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رایې ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رایې ورکول کیږي. ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانیستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د یاد هیواد له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په خاطر هڅې وکړي چې له امریکا سره ګډ کار کړي. د کانګرس شپاړسو غړو جو بایدن ته په یو استولي لیک لیکلي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغو افغانانو لپاره اندېښمن دي. اخوا یو شمېر هغه افغانانو چې له امریکا سره یې کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړي. نور حال په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانکزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسیږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکوونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وځي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر په تشویش یو ځکه چې که دوی له افغانستان وځي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نه ږدي.
نوید ستانکزی وایي د اس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولی. یو دیرس کلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړی دی. نصیر الله که څه هم اوس له بلې نړیوالې ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي. وایي امریکا باید خپلو کارکوونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره یې د دوی له ځواکونو د وتلو وروسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
دغه نفر د دوی په پروژو کې د ژباړن په توګه نور داسې ادارې په کار کړی دی نو دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټکه شي او هغه اضافي کاغذ پرانی پکې راکمه شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله دغو کارکوونکو ته هم ویزې ورکړل شي. قطر سره ټول مخ دي.
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خوا له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کانګرس د شپاړس غړو د امریکا جمهور رئیس بایدن ته په ګډ لیک کې لیکلي چې دا چې اوس مهال موږ له افغانستان خپل د ځواکونو وتل پیلوو، هغه افغانان چې له موږ سره یې په ګډه کار کړی د تیرو وختونو په پرتله د طالبانو، داعش او القاعدې په څیر ډلو له لوري د خطر سره مخ دي. همدارنګه ډیری نور افغانان په ځانګړې توګه میرمنې دي چې خپل د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې کار کړی دی، له همدې امله له خطر سره مخ دي. موږ د سنا مجلس د دوه اړخیز ائتلاف د استازو په توګه تاسو ته لیکو تر څو د دې افغانانو لپاره ستاسو ژمنتیا ترلاسه کړو او ستاسو د دې ژمنې په درناوي کې موږ ته خپل ملاتړ وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د غړو د هغو افغانانو پر خوندیتوب ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو سرتیرو، ډیپلوماټانو، قراردادیانو او د دوی د نړیوالو ملګرو سره یې په ګډه کار کاوه. د اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې ټاکل شوې د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په حنا
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایی کرخو PS-225 نسکوري شوی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي میاشت کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواک لخوا په توغندیو وویشتل شو چې پکې 10 افغانان هم ووژل شول. ټول تال 1 سورلۍ د دې الوتکې وژل شوی وي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي افغان سیال هنی فاطمه سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي له خپل افغان سیال محمد هنی فاطمه سره یې ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکورې شوی PS-225 اوکراینی الوتکه قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13 تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې حنیف اتمر او مارګانو په ټلیفون د PS-225 اوکراینی الوتکې قرباني کورنیو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبرې شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروي
د PS-225 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوالې ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی ګروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوي.
ایران د دې الوتکې له نسکورېدو په لومړیو شېبو کې دا یو تخنیکي ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي ویشتل شوی ده. د دې الوتکې د نسکورېدو له کبله 1,600 ووژل شول چې 10 افغانان. د الوتکې نسکورېدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایران یې پر دې قانع کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1,500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12 یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وپوښتل چې ایران باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډېر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو 10 افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنکړه. خو له دې وړاندې د دې کورنیو غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د 1,300,000,000 وګړو دا هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخ دی. یو شمیر هیوادونو هم هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پراتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډېرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ییزې رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلنډر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښتي. رسمي شمیرنې ښیي چې تر 3,00,000 ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کرونا اخته شوي دي او تر 2,000 ډېرې مړه شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په 3 ښارونو کې په لویه شمېره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلي کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمیرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوي ډیلي کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کرونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او پخوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به 3,000,000 ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسېدلی او تر جولای پورې له 80 تر 90,000,000 ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130,000,000 کسانو په هند کې د کرونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداری ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو ته غواګاستنن د اپریل 28 د زمکی نړیواله ورځ ده. وچکالی او طبیعي پیښو د افغانستان د زمکی ډیره برخه له زیانونو سره مخ کړي او چاره هم نه ده شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخي او د کثافاتو یا ککړتیاو رامنځته کېدل هغه څه دي چې زمکه او نړۍ ګواښي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلی. 40 کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونو او طبي بوټو ته تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس خده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحته شوی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1,900,000 هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوسمهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی ښارونو کې چې د دې په اکثره ولایاتو او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، د وخت کمبود له امله مو راپور په همدې ځای بند که. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. تاکل شوه ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي، په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خواو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې، وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو مشران د جون په 14مه له روسیې او چین سره د ترینګلیو اړیکو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د اندونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتلی چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمزکی لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ چې خبرولو ته چمتو شوي دي.
په ننګرهار کې د مسلمانیا رمضان جام په نامه د کرکټ شل اوریز شپنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې د لباد خار په ختیځ کرکټ اکاډمي کې د مسلمانیا ګروپ ملاتړ د رمضان جام سیالۍ پیل شوې چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. فرید هوتک زیاته کړه په پام کې ده چې دې ته ورته لوبې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د پکتیا ولایت په مرکز غتیز ښار کې نن غنو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال احمد الله احمدی رسنۍ ته وویل چې کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که غږ وانه ورېدل سي د کرکټ بورډ مرکزی دفتر دروازې به هم وتړي. لاریونوال وویل د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدلو لا هم په غتیز کې د کرکټ لوبې معیاري لوبغاړی نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمیا به برخې دي. هم غوښتل چې په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د شوي لاریون په اړه د دې ادارې چارواکو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. او په اولمپیک لوبو کې د کرکټ سیالیو د اورګډېدلو هڅې یو ځل بیا پیل شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې او د انګلستان د کرکټ بورډ تیروني ناسته کې په اولمپیک کې د کرکټ د لوبو د اورګډولو پر سر بحثونه کړي دي. د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي په اولمپیک نړیوالو لوبو کې د کرکټ ور داخلېدلو ته کرکټ نړیوالو شورا او مطرح کرکټ بورډونه ورنږدې شوي دي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نورو خبرونو سره یو ځای په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوی منیمایي پیلوو. وړاندې 219 پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډرام، خو تر هغه مخکې د روژې د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام واورئ.
درنو اوریدونکو، د اسداباد ښار عام روغتیا ریاست درې لارې کې یو دلته راغلی یو ورور دی، کباب دکان لري د ډیر وخت نه. د دې نه پوښتنه کوو چې دومی څه دی او کاروبار څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می رفیع الله دی او د ډیر وخت راځي په هوټل خپل هوټل هم دی او کباب روشي دی او کباب پکې خرڅوم. چپلی کباب مونږ خرڅوم. چپلی کباب دی مونږ سره
د سیسټی شنه جوړوي دا
دا چپلی کباب مونږ غوښه ده قسم خپل مسالې دي د دې کوم مسالې چې مونږ غونډي هوال راغواړو یعنی دلته شته دی خو هغه د بې کیفیت دي خاص کیفیت لري او دا غي خپل مسالې دي رومیان دي وړي دي دا پکې مونږ استعمالو
غوښه څنګه کوي؟
غوښه مونږ سرخي غوښه راوړو چې سرخي نه دا بل شي نه جوړيږي یعنی اډوکنه غوښه ای خو مونږ لا اډوکی ور سره راکې به ته اډوکی مونږ لري کوم سرخي غوښه مونږ دي کارو
ځنې خلک وایي چې اکثره کبابیان پکې لري استعمالي نه شي نه استعمالي تاسو څه کوي؟
دا د خلکو خیال پلو دی دا خلک دا خبرې کوي څوک پکې لري نه استعمالي او نو په کباب کې لري استعمالي ځکه دا خپل یو تار کوي دا غوښه لري نه نه خلیا غسی
بوزا کې تاسو هم دا چپلی کباب په خوې وسم بازار خده ک بوزا کې خوي
یاره بازارونه خو د کورونا نه په دې غټول خراب شوی دی خو د سپرتو ما چې بازارونه په روچه کې په دین دي خو چې روچه کې صرف ماخامي کې مون کباب کوو ماخام کې پی پی یو نفر کسره شو کباب واخلي خو بوزا کې به سر نه زمونږ دکانداري د کباب او په شي میګټي راخدو دکانداري زمونږ د کباب بکی
ځنې خلک د ځنې او کباب په خون کو صفاتونه کې چې دغه کباب خده او ذایقه خده چې شي په کې دوی استعمالوي تاسو په کې څه استعمالوي چې ذایقه خو به خوند
بالکل ولې نو ډیر ټلین دی ډیر کبابین د غو ذایقه کې دی غوخه چې په کې څو ډیری یعنی په شربت کې څو غوړه چې اما غو نه خګي نو څو چې په کې غوخه زیته اما غو کباب خوندور راځي خسته راځي
نو دا د چا چې خوندور نه وي کباب هغه په کې وړي استعمالي زیت چې په کې استعمال
کیږي هغه په زیت وړه پیاز وړي دی او پیاز په کې استعمالي دا غو زکه خوندور نه وي خو چې غوخه په کې زیت شي به خوندور کباب برابر وي
ډیر من
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلن په اړه ځینې خبرې درو روانشناسان په دې نظر دی چې که چیرې ستر ماشوم د کوچني ماشوم د ځورونې سبب ګرځي نو د لوبو ځای ور بیل کړئ په هغه وخت کې د کوچني ماشوم رټنه چې ملامت وي او لږ ستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي خو اندېښمن به نشي کله چې کوچنی ماشوم د لکټ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او غته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خور تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي کوچنی ماشوم هم په غي کې ونیسئ او ښکلې کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي که ماشوم